په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کېږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوې 19 د فبروري 8. پیل په خبرونو کوو. په فاریاب کې هغه 80 کسان چې د شنبې په ورځ تښتول سوي وه د پولیسو په مرسته خوشې کړای سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي ښځو د خوشې کولو په بدل کې چې یرغمل لیونکو تښتولې وې 6 میلیونه ډالر ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان کولی سي د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. په فاریاب کې هغه 80 کسان چې د شمې په ورځ تښتول سوي وه د پولیسو په مرسته خوشې کړای سول. د دغه ولایت امنیه قمنداني پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه 80 کسان چې ولسي خلک وه او د میمنې اندخوی پر لار د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول سوي وه د پولیسو په مرسته خوشې کړای سول. د دغو کسانو د تښتونې مسؤلیت چا نه و منلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه راز اعلان وکړ چې پر پیونګ یونګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم تصویب کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل د شمالي کوریا اقدامات د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیانو بلکې د ټولې نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ازادي راډیو ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي ښځو د خوشې کولو په بدل کې چې یرغمل لیونکو تښتولې وې 6 میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزې د راپور له مخې د یرغمل لیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې دېره ده خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا ترسره سوي دي. دوی چکۍ محصلانې هانا هومپالوا او انتونیا خراتیسکا د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوي. ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کورتولموس پرون ویل په سوریه کې د دولتي ځواکونو د پراخو پوځي عملیاتو له پیل سره لسګونه زره کسان د ترکیې او سوریې ترمنځ د کلیکس په سرحد کې بند پاتې دي او د تلو لپاره ځای نه لري. کورتولموس د ترکیې سی این این ټلویزیون ته وویل چې دا خلک به تر بمباریو لاندې مړه سي خو ترکیه به خپلې دروازې هغوی ته پرانیزي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکه یې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. چارواکي وایي لالقاده شبکې او داعش ډلې سره د همکاري په تور یې 9 کسان نیولي دي. د اسپانیا د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وه چې په بشري مرستو په بار کښتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقي پرزې سوریې او عراق ته استول. او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کېږي دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینان سیمې شاروال لای چینګ تی وویل ګڼ لادرکه کسان تر دې ودانۍ لاندې ښخ سوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل سول. په دې زلزله کې د 2 کسانو مړینه او د 1500 نورو ټپي کېدل تایید سوي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بدخشان کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یوه، ټیټې منفي 14. په بامیان کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټې منفي 12. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه شپږ. په هرات کې هم آسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 4. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3. او په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3 اټکل شوی ده.
نجيبه زمان د نن لپاره د هوا له حاله خبر کړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانو ناامنیو کې دوی په نشه کیږي او ستونزې ورته جوړیږي.
چې زخمي راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یغ نه روپۍ اخلي، چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي، دا ډېر بېرحمه اداره ده.
دفاع وزارت وایي افغان قواوې تر 2000 میلادي کاله پورې د امریکا او ناټو پوځي مرستو ته اړتیا لري.
هغومره منابع و کمک صورت نیسی سی د افغانستان ملی امنیتی پوځونه په دې باندې وتوانیږي سی وکولی سی خپل دندې سرته ورسوي.
د سوداګرۍ او صنایع خونوی له هند سره دی د سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل سي. امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یوه توغندي تر توغولو وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د ژوند په رنګونو کې یوه نجلۍ پر ځینو ټولنیزو حساسیتونو خبرې کوي.
ځینې خلک نه غواړي چې دوی خویندې یا د دوی لورګانې له کور نه بهر یعنی کار وکړي، ځکه دوی ته د کار ماحول ورته سم نه ښکاري.
په خبري مجله کې تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو له پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لانجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. احمد تکل او نور جزئیات.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه یمانګي چاجربه
د فبروري په 23مه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي، او د شنبه په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی وو.
د بغلان د ډنډې غوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته د روانو جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي او ولسي خلک په نشه کیږي. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې ډنډغوري د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور عامو خلکو ته دې جګړو سخت زیانونه رسولي دي. اوسیدونکي یې چې د خطر په لومړیو کرښو کې شپې سبا کوي وایي چې په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د ډنډغوري ډېرې سیمې ویجاړې شوي دي. د سیمې دا خلک وایي چې د جګړو له امله تر اوسه د دوی په حساب 46 کسان وژل شوي او 140 ماشومان بیا ټپیان. شیرزای د ډنډغوري سیمې اوسیدونکی چې کورې جګړو ویجاړ کړی وایي چې په سیمه کې خلک د افغان ځواکونو له جدي چلند سره مخ دي.
دا منطقه ټوله یو دم یې اواره کړله چې زخمي راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندې نه هغه نه روپۍ اخلي چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانې نیسي. دا ډېر بې رحمه اداره ده. قمندان د قلي اردو ته ورځو، څلور اووه ورځې کېږي موږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
د ډنډغوري د تصفیې لپاره نږدې دوه اونۍ وړاندې عملیات پیل شوي چې د معلوماتو له مخې تر اوسه دا عملیات روان دي. که څه هم افغان ځواکونه په دغې سیمه کې د پرمختګ خبرې کوي، خو د سیمې خلک وایي چې ځواکونه د جنګ له لومړۍ کرښې مخکې نه دي تللي. د عبدالقدوس په نوم د ډنډغوري بل اوسیدونکی وایي چې کورونه یې هدف ګرځول شوي او سره له دې چې څو ځله یې دا ستونزه حکومت ته رسولي، خو ورته څه پاملرنه نه کېږي.
له هرې خوا مو په توپ نیولي. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو، د جنګ له لومړۍ کرښې څخه 3 کیلومتره لرې دی. په دې ځای کې هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هم طالبان. بیا مو هم اندېښنې حکومت ته رسولي، خو څوک نشته چې زموږ غږ واوري.
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په زولونو د جنګ له ښکېلو خواوو غوښتي چې د جنګ قوانین مراعت او عامو خلکو ته زیان ونه رسوي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ملکي خلکو ته د غیر مسلکي توب او نه پاملرنې له امله مرګ ژوبله رسېږي او دا چې ځواکونه د جګړو لازمه تجربه ونه لري. له دې ټولو سره د بغلان ولایت د سولې د شورا مشر عبدالصمد ستانکزی وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې معلوم کړي په ډنډغوري کې ډېر تلفات د طالبانو او که د حکومت لخوا خلکو ته رسېدلي دي.
معلومیږي له خیره چې دا ساحه تصفیه شي، نو بیا معلومیږي چې کورونه د چا لخوا، ځکه که دا سنګر وطن د کورونه د امنیتي نوروګانې وایي چې کورونه ایسته کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو له لورې د عامو خلکو په نښه کول ردوي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات په خورا احتیاط مخته ځي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو ته معلومه ده چې بغلان په ولایت کې موږ کوم عملیات چې پیل کړي دي دوام هم چې ډېر وکړي. علت یې دا دی چې موږ کوښښ کوو په احتیاط باندې عمل وکړو، پوره تدبیر باندې عمل وکړو، تر څو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. دا په خپله باندې انساني او بشري ضد عمل دی او دا کار مخالفین کوي چې هغوی په خپله باندې داسې زمینه برابروي چې عام خلک ووژل شي.
له دې سره د ډنډغوري اوسیدونکي د جنګ له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي تر څو خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. په همدې ډول دوی چې خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورسره ژر تر ژره لومړنۍ مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له هند سره دی د سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل سي. د سوداګرۍ وزارت د همکاري ډاډ ورکوي. ناجیه صافی راپور لري.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونوایي لا هم د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولی شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلي ترمنځ سوداګري په لازمه توګه وده نه ده کړې.
په خواشینۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خواشینۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لار نشته او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلي حافظي له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کېږي، خو اوسمهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کېږي او تر ډېره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اقینې او شیرخان بندر له لارې ترسره کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډېر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این مشکل ترانزیتی با کلی حل میشه. ما را داریم
دا ترانزیتی ستونزې به حل شي او موږ ورته د حل لارې چارې هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې او تر یو حده دا ستونزه هم حل شوې ده. تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره له دې چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شامی پور تښتول سوي وه د پولیسو په مرسته خوشې کړای سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي ښځو د خوشي کولو په بدل کې چې یرغمللیونکو تښتولی وې شپږ میلیونه ډالره ورکړي دي. ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکه یې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دو کارکوونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي د دغه پیښې په تړاو د یوه برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه ده معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤول په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډېر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبی خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته یې څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دی وایي ګمان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاس لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډېر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دري د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډېر بیریدلی و چې لیدلې 200 وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډېر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډېر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مېنې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودیږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وایي کله چې له کندوز ښاره لرې کېږئ بیخي یو بل تصویر وینئ. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډېر پراخوالی.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د خبری مجله مو تر اونیو بجو دوام کوي چې په بهیر کې د ژوند رنګونه هم درته لرو، د نړۍ مسایل هم څیړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کاله د امریکا او ناټو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي پرون له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړۍ غونډې وروسته وویل د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په لومړۍ ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو، خو د دغه تړون د عملي کېدو د کمیسیون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسیون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزي وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا دسه د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابی په اساس باندې اوغمر منابع و کمک صورت نیسی سه د افغانستان ملی امنیتی پوځونه په دې باندې وتوانیږي سه وکولای سي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ویلتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي وو چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د نور احمد فطرت په نامه اوریدونکي له لوګر ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي، له بده مرغه وسوال طالبان ډېر ناوخته په دې وپوهېدل چې پاکستان د افغانستان د بربادۍ اصلي عامل دی. محمد قاسم دوک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې چې سوله وي پاکستان ته هم ګټه رسوي، که چیرې په افغانستان کې جنگ وي په پاکستان کې به هم ناامني وي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې سوله د اساسي پرمختګونو اصلي پیل بولي. حکمت لکندهاره که پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري نه کوي په کار د افغان حکومت سره سیاسي اړیکې ختمې کړي. لال زرین علایا لکونړه بیا د سولې عالی شورا هڅې بې ځایه بولي او لیکي دغه شورا په تیرو کلونو کې د هیواد بودیجه مصرف کړه خو د سولې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري. کمال الدین سپاند له کندهار لیکي په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پولي واحدونو استعمال د دې سبب سوی چې د افغانۍ ارزښت کم سي. د حقیار په نامه اوریدونکي له لوګره په خپل پیغام کې بیکاري لویه ستونزه بللې ده. لیکلي هغو کسانو چې کارونه درلودل هم اوس پر کورونو ناست دي. او خبرخیل له غزني په مقر ولسوالۍ کې په تیرو لسو ورځو کې څو محلي پولیس وژل شول خو حکومت پولې په دې اړه پلټنه نه کوي.
دا واستاسو ځینې اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا ویلي چې ډېر ژر به پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په څلور نوي دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یوه پلمه وه چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجني بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ دا حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یوه څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وبله او روسیې وویل چې پیونګیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
ستانون څه دی او د کوم ځای؟
زما نوم فاضله ده، د میدان وردګ ولایت، اوس فعلا په کابل ښار کې ژوند کوم.
په خپله دې مکتب ویلې کنه؟
بله، مکتب مې خلاص کړی او وروسته له غنه مې سکل پوهنتون نه فارغ شوم.
دا چې ته اوس د پوهنتون نه فارغ شوې، څه کار وکړې؟ د کار لپاره د کورنۍ اجازه درکې کنه؟
زما کورنۍ خو غواړي زه کار وکړم.
کله چې داسې به ټولګیوالې مې یا به د نورم څوک لیدلې وي، هغوی مکتب وي، پوهنتون وي، لاغه چې کله فارغ شي بیا نو د کار اجازه ورته نه ورکې، یا دې څوک دې لیدلې؟
سن خو ډیر شته او ډیر به وي، شاید کورنۍ ستونزې ولري او وروسته لغه ځینې خلک نه غواړي چې دوی خویندې یا د دوی لورګانې د کور نه بهر یعنی کارو کې، ځکه دوی ته د افغانستان کار ماحول ورته سم نه ښکاري، یعنی دوی په نظر دغه ماحول کې کار کول دوی ته مناسب نه ښکاري.
ته څه فکر کوې؟ تا لپاره کار چاپیریال برابر دی؟
فکر کوم چاپیریال خو سل په سل د افغانستان په هر اداره کې شاید د ښځو لپاره څنګه چې خپله ښځې غواړي برابر نه وي، خو خزی باید مبارزه وکي ترڅو کولای شي خپل دوی ځان ته د چاپیریال یا ماحول خپل برابر کړي، او دوی باید د موقع چتور نه کړي ترڅو نور ورونه یا پلرونه دا مسله عمل کړي چې خپل خويندې او خپل لورګانې پرې نه دي چې باندې کار وکړي. تر ډیره د خپل د انجونو او د ښځو لاس کې ده ترڅو وکړي شي کوم چې دوی کار کوي هغه خپل ځان ته هغه محیط او ماحول داسې برابر کړي ترڅو نور خلک دې ته تشویق شي چې خپل خويندې او خپل لورګانې پرې دي چې دنده ترسره کړي، نه دا چې دوی داسې کار وکړي یا داسې د دې لامل شي چې نور خلک ونه غواړي د دوی لورګانې ټولنه کې کار وکړي او ټولنې ته خدمت
وکړي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له ستار فروغ نه واوري چې له تازه راپورونو سره سټوډیو ته راغی. مهرباني ستار فروغ.
ما تشکر صالح محمد صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، با دومین مجله صبحانه رادیو زدی خوش آمدید. ساعت 7:30 از صبح با وقت کابل شد. امروز دوشنبه 19 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 8 ماه فوریه سال 2016 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش شرطها در زمینه گفتگوهای صلح باید با آغاز این گفتگوها مطرح شوند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت دلچسبی را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. ده ها تن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم کرد. و ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. تفصیل اخبار. مقام های افغان می گویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان مسلم می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. به گفته شکیب مستغنی، حکومت افغانستان تاکید کرده است که مخالفان مصالح دولت بدون پیش شرط ها حاضر به گفتگوهای صلح شوند و زمانی که گفتگوها آغاز شد شرایط و خواست ها مورد بحث قرار گیرند. مقام های افغان گفتند انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی تاریخ مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تعیین شود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. ده ها تن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. قماندانی امنیه ولایت فاریاب در یک خبرنامه گفت 80 تن از افراد ملکی که به تازگی در مسیر راه میمنه انتخوی از سوی طالبان مسلح اختطاف شده بودند، به کمک پلیس از چنگین گروه آزاد شدند. مقام های فاریاب می گویند که دو تن هنوز در قید مخالفان مسلح قرار دارد و تلاش ها برای رهایی آنها نیز ادامه دارد. مسئولیت اختطاف این افراد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت چین، متحد پیونگ یانگ و 14 عضو این شورا دیروز در یک جلسه اضطراری بعد از آن نشر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. این جلسه عقب درهای بسته به خواست ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن برگزار شد و هدف آن رسیدن به یک توافق روی پاسخ مشترک به اقدام پیونگ یانگ بود. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد کره شمالی باید به طور فوری ترتیب شده و حاوی اقدامات بی‌نظیر باشد که پیونگ یانگ انتظار آن را ندارد.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
تأثیر انکشاف برنامه اتمی و راکت‌های بالستیک کره شمالی تهدید جدی را برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. نه تنها برای صلح و امنیت همسایه‌های کره شمالی، بلکه برای صلح و امنیت تمام جهان تهدید بار می‌آورد. در همین حال سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد خواهان تحریمات سخت‌تر بر کره شمالی شده و گفت تحریمات موجود کره شمالی را از انکشاف اسلحه اتمی باز نداشته است. اما سفیر چین در ملل متحد گفت قطعنامه جدید باید تنش‌ها را کاهش دهد و راه حل از طریق مذاکره را تشویق نماید. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حکومت جمهوری چک سال گذشته برای آزادی دو زن چکی که در قید اختطاف چیان در پاکستان قرار داشتند، 6 میلیون دلار پرداخته است. هفته‌نامه رسپکت دیروز گزارش داد که مذاکرات با اختطاف چیان در مورد پرداخت پول از سوی شورای امنیت جمهوری چک صورت گرفت. هانا هم پالووا و آنتونیا کراستیکا، دو محصل چیکی، در ماه مارچ سال 2013 از سوی مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان و ایران ربوده شده بودند. این دو زن که هر دو در آن وقت 24 سال سن داشتند و حیث تورست از ایران وارد پاکستان شده بودند. حکومت جمهوری چک در مارچ سال 2015 آزادی این دو زن و برگشت آنها به شهر پراگ را اعلان کرد. ترکیه میگوید با وجود توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. معاون صدراعظم ترکیه دیروز گفت با آغاز یک عملیات جدید تهاجمی نیروهای حکومتی سوریه، ده ها هزار نفر از آن کشور در سرحد میان ترکیه و سوریه گیر مانده و جای برای رفتن ندارند. و به شبکه تلویزیونی CNN ترکیه گفت آنها یا در زیر بمب‌ها میمیرن یا ما سرحدات خود را برای آنها باز خواهیم کرد. او افزود که ترکیه آنها را نخواهد گذاشت بمیرن. پلیس اسپانیا میگوید عملیات قاچاق اسلحه و تندروان خارجی را کشف و افشا نمودند که تحت نام کمک‌های بشری صورت می‌گرفت. به گفته پلیس در این مورد 7 نفر که با داشتن ارتباط با القاعده و داعش مظنون پنداشته می‌شوند بازداشت شدند و کارکنان بخش نجات در تایوان هنوز هم برای یافتن حدود 100 تن از افراد جستجو دارند. گمان می‌شود آنها در زیر ویرانه‌های یک ساختمان 17 طبقه‌ای گیر مانده باشند. این ساختمان به روز شنبه به دنبال یک زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر فرو ریخت. لای چنگتی، شاروال منطقه تاینان، گفت که بسیاری از مفقود شده ها در زیر مخروبه های این ساختمان دفن شدند. تا اواخر دیروز بیش از 200 نفر نجات داده شدند. جان باختن 35 تن در این زلزله تایید شده و حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 16. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 12. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همایرا الکوزی پیشکش کرد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش شرط ها در زمینه گفتگوهای صلح باید با آغاز این گفتگوها مطرح شوند.
جمهوری اسلامی افغانستان چه به این تاکید داشته که گروه هایی که به میز گفتگوهای صلح می آیند بدون پیش شرط ها بیایند.
تعدادی از باشنده های ولایت بغلان ادعا می کنند که در جریان درگیری های جوری در این ولایت به غیر نظامیان تلفات وارد شده است.
وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی می زنم اطراف را. کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود. و در رنگ‌های زندگی یک باشنده اصلی سالنگ در کابل از نبود فرصت‌های کاری شکایت می‌کند.
جوالیگری می‌گویم رستوران جوالیگری ماه. نمی‌شه کار کوکی کار کودک کابل.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند در مذاکرات جاری به هدف صلح حکومت افغانستان روی موقف قبلیش تاکید دارد. قبل از این حکومت افغانستان پذیرفتن قانون اساسی کشور از سوی طالبان را و طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به حیث شرطهای اساسی برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح مطرح نموده بودند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید در جریان مذاکرات با طالبان می شود روی مسائل جنجال برانگیز نیز صحبت شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان می گوید حکومت این کشور در مذاکرات صلح روی موقف اصلیش تاکید خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان می توانند شرایط مختلفشان را مطرح نمایند ولی بعد از آغاز مذاکرات صلح.
جمهوری اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که گروه هایی که و میز گفتگوهای صلح می آیند بدون پیش شرط ها بیایند. زمانی که گفتگوها آغاز شد تمامی خواست ها می تواند مطرح شود، تمامی شرایط هم می تواند به بحث گرفته شود.
حکومت افغانستان قبل از این گفته بود حتی روی بعض موارد قانون اساسی هم می تواند صحبت شود، ولی مقامات تاکید دارند که دین اسلام به حیث دین رسمی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و حقوق و وجایب اتباعی افغانستان مسائل غیر قابل تغییرند. مقامات افغان در رابطه با جلسه که روز شنبه در اسلام آباد اعلان کردند که انتظار می رود تا پایان ماه جاری تاریخ مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان تعیین شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است نشست چهار جانبه هماهنگی روی موضوع صلح به تاریخ 4 هود در کابل دایر گردد.
شنیدید که مقام های افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال تعدادی از باشنده های ولایت بغلان میگویند که از آغاز درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در منطقه دندغوری بیش از 60 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات ملکی در پیشبرد عملیات از احتیاط کار میگیرند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
دندغوری ولایت بغلان در چند روز گذشته شاهد نبرد سخت میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت است. شماری از باشندگان این منطقه میگویند که در این درگیری ها تلفات زیادی به افراد ملکی وارد شده است. آنان میگویند در 13 روز گذشته بخشای از دندغوری به ویرانه مبدل شده است. حدود 64 فرد ملکی در دندغوری کشته و بیش از 40 کودک زخمی شدند. محمد شیرزه یکی از باشندگان دندغوری که به گفته خودش خانه و خوشانه اش را از دست داده است، با رادیو آزادی گفت با برخورد جدی نیروهای امنیتی افغان روبرو هستند.
تمام ساحات را هموار کردند. زمانی که زخمی خود را می آوردیم، از محل جنگ به نام طالب از ما پول می گیرند و بندی می کنند. وقتی از جنگ فرار می کنیم، به نام طالب بازداشت می کنند. انجینر امین الله شهید رفت تا زخمیان را انتقال دهد. این جوان را به شهادت رساندند. بارها رفتیم اما برای ما وقت دادن نمی شود تا به مقام های امنیتی گپ بزنیم. حقوق انسانی و اسلامی ما را این اداره زیر پا کرد.
عملیات برای پاکسازی دند غوری نزدیک به دو هفته پیش آغاز شد و هنوز نیز به شدت ادامه دارد. هرچند مسئولان امنیتی افغان میگویند که پیشرفت هایی در این عملیات دارند، اما باشندگان منطقه دند غوری میگویند که نیروهای امنیتی از خط مقدم جنگ پیشرفت نداشتند. عبدالقدوس از باشندگان دند غوری میگوید خانه هایشان هدف قرار گرفته و با آنکه بارها این موضوع را به حکومت رساندند، اما به این موزل رسیدگی صورت نگرفته است.
فعلا وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی میزنم اطراف را، قریجات و قرای نیازولا را، ناصریا را، جوینا و کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستند و هر سو مال و معاشی خود را به جای گذاشته و هر سوی سو رفتن. هر کس که هرجا دوست و اقاربش داشتن همونجا رفتن و همونجا پناه گرفتن. تقریبا 10,000 خانواده مهاجر شده که تقریبا در حدود 40,000 نفر میشه. در میسایی که ما فعلا شما قرار دارین، امی تقریبا از خط اول کیلومتر دور هستن. امی نیروهای دولتی دیده میشه و مخالفین هم در سنگراشان هستن. وضعیت نهایتا خرابه.
با این همه وزارت دفاع افغانستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را از سوی نیروهای امنیتی رد میکند و میگوید برای این که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شده باشد، این عملیات با احتیاط به پیش برده شده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان مسلح می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. دهاتن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. قماندانی امنیه فاریاب در یک خبرنامه گفت 80 تن از افراد ملکی که به تازگی در مسیر راه میمنه اندخوی از سوی طالبان مسلح اختطاف شده بودند، به کمک پلیس از چنگ این گروه آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. بر اساس گزارش رسانه ها، حکومت جمهوری چک سال گذشته برای آزادی دو زن چکی که در قید اختطافچیان در پاکستان قرار داشتند 6 میلیون دلار پرداخت است. ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. پلیس اسپانیا میگوید عملیات قاچاق اسلحه به تندروان خارجی را کشف و افشا نموده که تحت نام کمک‌های بشری صورت می‌گرفت. و کارکنان بخش نجات در تایوان هنوز هم برای یافتن حدود 100 تن از افراد جستجو دارند. گمان می شود که آنها در زیر ویرانه هایی که در زیر ویرانه های یک ساختمان 17 طبقه ای گیر مانده باشند. این ساختمان به عنوان یک زلزله به روز شنبه فرو ریخت. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در این قسمت مجله خبری همکارم جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله بر دو کارمند یک رادیو در بغلان توجه کرده است. محمد ابراهیم هاشمی 22 ساله و محمد موسی هاشمی 20 ساله شام پنجشنبه گذشته در پل خمری هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. نیویورک تایمز می نویسد به بدن محمد ابراهیم هاشمی، ادیتر بخش خبر و مسئول برنامه های سیاسی و فرهنگی رادیو ادیب، یک مرمی اصابت کرده و او در شفاخانه در حالت کما بسر می برد. به نوشته روزنامه برادر ابراهیم موسی که به شدت مورد لطوکوب قرار گرفته بود، از شفاخانه مرخص شده است. روزنامه می نویسد هرچند مسئولیت این عمل را کسی به عهده نگرفته، اما گمان می رود طالبان که حملات مرگبار را بر کارمندان رسانه ها در این اواخر افزایش دادند، این کار را انجام داده باشند. نیویورک تایمز به نقل از موسی هاشمی می نویسد که او و برادرش چند بار از طریق تلفن تهدید شده بودند و به آنها گفته شده بود که اگر وظیفه را ترک نکنند کشته خواهند شد. به نوشته روزنامه هاشمی گمان می کند که در حمله بالایشان طالبان دست دارند، زیرا در گذشته از سوی این گروه تهدید شده بودند. روزنامه با کشته شدن 7 کارمند تلویزیون طلو در کابل و محمد زبیر خاکسار خبرنگار و طنز پرداز در ننگرهار هم اشاره کرده است. به نوشته روزنامه خاکسار چند بار از سوی داعش به مرگ تهدید شده بود. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران به نیویورک تایمز گفته است 2016 سال بسیار مرگبار برای خبرنگاران در افغانستان خواهد بود. روزنامه در ادامه می نویسد در تاکتیک های جنگی طالبان تغییر آمده و این گروه جنگ علیه رسانه ها را آغاز کرده است. تشویش باشنده های کندوز در مورد احتمال تصرف دوباره شهر کندوز توسط طالبان در یک مطلب روزنامه استار تریبیون به بررسی گرفته شده است. فرهاد محصل رشته ادبیات دری پوهنتون کندوز است. روزنامه به نقل از فرهاد می نویسد با دیدن شکست نیروهای افغان در برابر طالبان در ماه سپتامبر در کندوز بسیار ترسیده بود. و باور فرهاد با آنکه شمار طالبان نسبت به نیروهای افغان بسیار کم و روحیهشان هم ضعیف بود، اما طالبان توانستند کنترل شهر کندوز را در دست بگیرند. به نوشته روزنامه پس از تصرف دوباره شهر کندوز توسط نظامیان افغان به حمایت نیروهای بین المللی برای یک مدت احساس آرامی به فرهاد دست داد. اما روزنامه می نویسد که این احساس زیاد دوام نکرد و نه تنها فرهاد بلکه دیگر باشنده های کندوز حالا در مورد احتمال برگشت طالبان به شهر کندوز نگرانند. به نوشته روزنامه فرهاد که در یک هفته چند بار به محل بود و باش اصلی خود در بیرون از شهر کندوز سفر می کند می گوید که در مسیر راه بیرق‌های سفید رنگ را می بیند و به این باور است که حاکمیت دولتی هم تنها به ساختمان‌های محدود می شود که نیروهای افغان در آنها مستقرند. فرهاد افزوده است زمانی که از شهر کندوز دور می شود تصویر کاملا متفاوت را می‌بیند و آن هم گسترش نفوذ و حضور طالبان نسبت به دولت در منطقه.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی به حمایت و کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. معصوم استانکزای سرپرست وزارت دفاع دیروز در ختم اولین نشست کمیسیون مشترک قرارداد امنیتی با آمریکا در یک نشست خبری گفت که برای حل مشکلات در افغانستان به همکاری‌های جهانی و منطقوی نیاز احساس می‌شود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا در اولین روزهای کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید، اما اولین نشست کمیسیون تطبیق این توافقنامه در کابل برگزار گردید. تعیین سه کمیته دو جانبه از سوی افغانستان و امریکا برای عملی کردن موادات این توافقنامه به گونه تدریجی از فیصله های مهم این نشست خوانده شده است. محمد معصوم استانکزای سرپرست وزارت دفاع همراه با جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک نشست خبری حضور یافته گفت که کمیسیون تطبیق توافقنامه امنیتی با توجه به وضعیت عمومی تصمیم میگیرد. آقای استانکزای گفت به اساس ارزیابی ها حمایت مالی امریکا و ناتو با نیروهای امنیتی باید تا سال 2020 میلادی ادامه پیدا کند.
تر 2016 کال پوره هدف داده
وای میگوید از سال 2017 تا سال 2020 میلادی هدف این است که همین سطح امکانات که به نیروهای امنیتی افغان داده می شود تا سال 2020 میلادی حفظ گردد. این خود معنای این را دارد که ارزیابی ما به شکل واقع بینانه صورت می گیرد تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند مسئولیت خود را به گونه درست انجام بدهند. وای همچنان امضای توافقنامه های امنیتی و دفاعی با کشورها را حق افغانستان خواند و گفت که این برای طالبان مصالح بهانه بودن نمیتواند. جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن چوکات همکاری با نیروهای امنیتی افغان را فراهم ساخته است و آنان به همکاری هاشان در این بخش ادامه میدهند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی همچنان گفت که طالبان مصالح با جز یکجا شدن به پروسه صلح انتخاب دیگری ندارند و آنان باید این کار را بکنند.
پرسش از شما نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال می کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریم‌های قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت چین و 14 عضو دیگر این شورا دیروز در یک جلسه اضطراری بعد از آن نشر شد که کره شمالی یک راکت دوربرد را به فضا پرتاب کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که به زودی قطعنامه را در مورد ورود تحریمات بر کره شمالی در پاسخ به تخطیهای جدی و خطرناک این کشور صادر می کند. اعلامیه شورای امنیت ملل متحد دیروز به حمایت چین، متحد پیونگیانگ و 14 عضو شورای امنیت ملل متحد در یک جلسه که اضطراری بعد از آن صادر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی دیروز اعلان کرد که این راکت به دستور کیم جونگ یون رهبر کره شمالی به هدف گذاشتن یک ستلایت در فضا با موفقیت پرتاب شد. به گفته این نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی، ستلایت ماسما به کوانگ میونگ سون 4 حال دور زمین میچرخد و کره شمالی در آینده هم ستلایت های را به فضا خواهد فرستاد. موتوهیدی یوشیکاوا، سفیر ژاپن در ملل متحد دیروز در مورد تصمیم اعضای شورای امنیت گفت: وی می گوید اعضای شورای امنیت ملل متحد در خشمشان روی پرتاب راکت کره شمالی موافق بودند. پرتابی که 4 هفته بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی رخ داد. فکر می کنم این خشم بر اساس این واقعیت است که حتی اگر آن را پرتاب ستلایت هم بنامید، این اقدام آمادگی آشکار برای استفاده از راکت دوربرد است و یک تخطی آشکار از قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت ملل متحد در مورد کره شمالی. پرتاب راکت دیروز از سوی کره شمالی باعث عکس‌العمل‌های فوری بین المللی شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد این اقدام را عمیقاً تأسف‌آور خواند. روسیه گفت پیونگیانگ بار دیگر به اعتنایی آشکارش را در مقابل موازین بین المللی نشان داده است.
رنگ های
زندگی.
نام تا بگوین کاکا جان؟
نام علی محمد.
در کجا زندگی میکنی؟
در این شهر کابل هستم، فعلا در اطراف سالنگ هستم.
فامیلت یعنی در سالنگ هست؟ خودت اینجا؟
فامیلم در سالنگ هست، خودم اینجا هستم.
خودت اینجا چی کار بار میکنی؟
سیلمی گه جوالیگری میکنم، گه یعنی تو گه شگام میکنم، با فامیل های میگل خانم پیدا میکنم.
یعنی از مردم خیرات میخوایی؟
از مردم هم خیرات که بدن میگیریم، اگر ندین دنگ دوایی هم خیلی کسی نداری. بوی که میجناشه کمک میکنم، بوی نمیجناشه نمیکنم. جوالیگری میکنم، این رسپان جوالیگری مایه. نمیشه کار، کوکی کار. کودک کابل دولت ما را کار دمید، پاکستانی ها را کار میده. کل برگرد کاریگرش پاکستانیست، کل جا برو دستر جا برو کاریگر پاکستانی ها میبره، ما را نمیبره. کار بده که ما تو نگرده، ما را فقیر و بیچاره نباشید.
چند اولاد داری؟
5 تا 7 دارم.
خیر از خدا دیگه کاریگر نیست؟
خیر از خودم دیگه، خدا دیگه کسی کاریگر دارم.
گفتی که جوالیگری میکنی هم از بعضی کس و کمک میخوایی، این خرچ مصرف تا پوره میکنه؟
نه نمیکنه. از خدا کمک میخوایم. باز نفر میباشه که ما را خوب میدیم کرای خونه ما را به خودش خودسرانه میامیده. بازی هست که ممسایی در خونه ما نمیدیم. روز روزگارم که میبینی که اینه به یه حال هست. چه روز روزگارم دیگه؟
درس و مکتب نخوندی؟
درس و مکتب در وقت ما در کجا بود؟ از یک کوی خدا سیم ما. از یک سری کوی استیم گروجه هیچ چیز خدا یاد نمیشد. این ما را که بروی وجد 20 صندلی یا بخاری چارت نمیشد جایی که ما زندگی میکنیم.
آرزوی چیز که چی زندگی داشت؟
آرزو از دولت ما آرزو داریم که ما را به یال نماند، ما را خود جور بکند، مملکت ما را خود جور بکند.
آیا در فکرت گاهی گشته که باید یک زندگی خوب لوکس داشته باشیم؟
آیا ما غریب و نمیرسه به ما که در یک جا افتاده هم باشیم رستمانه میکنه، مردیم افتادگی باشه دولت ما رستمانه میکنه. چرا ما را هیچی دار؟
این بخش از رنگ‌های زندگی را همکارم شمیلا جاوید در کابل تهیه کرده بود. نور احمد فطرت از لوگر در پیامش نوشته است: بدبختانه که طالبان بسیار ناوقت پی بردند که پاکستان عامل بدبختی افغانستان است. و ضیاءالدین حقیار و ضیاءالدین ضیا از بدخشان نوشته است که ورود تیل بیکیفیت و دوای بیکیفیت با افغانستان قابل نگرانی شدید است. از همراهیتان تشکر. حالا هم با همکارم سالم محمد